پورا اته بجې شوې د ساجی رادیو د دې سات د خبرونې دا وريدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځني سپه 12 پښنې په ټوله افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. تر خبرونو وروسته مو دا مسله راخیستې ده چې د پاکستان له مرکزی ادارې ISI سره د تفاهم لیک مسله په ارګ کې څېړل شوې ده. خبرونه نجيبه سمان اوروي.
سلام، په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. افغان حکومت به د پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک پر سر له سره غور وکړي. ټکل سوی د فرخوندې د قتل دوسیه نن څارنوالۍ ته وسپارل سي، او د امریکا کانګرس به د ونوي قانون له مخې صلاحیت ولري چې له ایران سره د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت یې ونږدې سرچینه وایي ولسمشر پریکړه کړې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک پر متن به له سره غور وسي. دغه سرچینې د نومدنه شدلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره د پنځشنبه په ورځ په ناسته کې چې په ار کې وسوه د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ، او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې هغه مواد به تری لیکي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکونکو روزنه، له ازادي غوښتونکو سره مبارزه، او د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ورباندې وسو. د فرخوندې د قتل دوسیه نن څارنوالۍ ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي ازادي راډیو ته ویل د دوی له لوري د دې دوسیه قضایي او اداري پړاوونه بشپړ سوي دي.
د فرخوندې د وژنې دوسیه ان شاء الله د هفتې په ورځ منګر رسمن مربوطه څارنوالۍ ته تسلیمو کې چې تاسو وایي علاقه ولري کولی شي چې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې محکمه استیناف تورکی او استیناف انتری غوروش.
ده فرخونده ده قتل پتور تر اوسه ابتدایی محکمه تلور تنه پا ادام او اته تنه پا شپارس کل بند محکوم کرده. ده وظیفوی غفلت پتور یوولس پولیسو ته ده وکال پا مخه ده زندان حکم او رول سویده. او وشت کل نفر خونده ده قرآن کریم ده سوزیده پتور ده مارش پا نولسمه پا کابل کی ویدلی پا وحلو وحلو ووجله، او بیا روسته محکمه ثابت کرده چی ده قرآن کریم نو سوزولی. او ټاکل سوی نن د افغانستان د 14 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي. کاظمي وایي افغان لوبډلې له څو میاشتو راهیسې خپل تمرینات پیل کړي دي، او هیله یې وشوه چې د دوهمې دورې اتلولي وساتي. د وی دغه ډلې له څلورو پنځو میاشتو راهیسې په کابل کې خپل تمرینونه پیل کړي، او ټول تمرینونه په کابل کې سوي دي. باید ویم چې دغه لوبډله په دوهمه دوره سیالوي کې چې په ایران کې ترسره شوې اتلولي خپل کړي، او هیله لرم زموږ لوبډله وتوانیږي په درېمه لوبه کې د تیرې دورې اتلولي دفاع وکړي. د آسیا د 14 کلنو فوټبالرانو په سیالیو کې 12 آسیایي ډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. د افغانستان په لوبډله کې 13 لوبغاړي، دوه مربیان او یو ډاکټر تاجکستان ته تللي دي. دغه لوبې لومړی او دوهمه دوره سیالي په سریلانکا او ایران کې ترسره شوي وه. دغه داوتر دي د مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه، نړیوال او سیمه ییز خبرونه تر یو لنډې دمې وروسته. د امریکا ولسمشر د یو نوی قانون په لاسلیکولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عملي کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، تصویب او یا احتمالا د ردولو صلاحیت ولري. ایران د مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پای پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. که دغه توافق وسي نو ایران به د لویدیځ له لوري د اقتصادي بندیزونو د لیر کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د اوباما له لوري د نوي لاسلیک سوي قانون له مخې به د امریکا کانګرس د دیرش ورځو لپاره د ایران سره وروستی توافق ارزوي او د مخالفت په صورت کې کولی سي چې رد یې کړي. ولسمشر اوباما پرون د یهودیانو یوې ټولنې ته په وینا کې ویل لدې کبل چې له ایران سره په دې توافق کې د دنوم شامل دي، نو د دې په وینا هیڅ کله به یو بد معامله ونسي. په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لږ تر لږه یوویشتنه وژلې او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. دغه چاودنه پرون په قطیف ولایت کې د امام علي په جماعت کې سوې ده. د داعش ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندلی او له سعودي عربستان څخه یې غوښتي چې د دې پیښې مسؤلینو ته سزا ورکړي. تر دې وړاندې په نومبر میاشت کې یو شمېر شیعه زیارت کوونکي د سعودي عربستان په ختیځ کې د یوه برید ښکار سوچې په نتیجه کې اته تنه وژل سول. په هغه برید کې هم د داعش ډله مسؤوله بلل سوې وه. د اسلامي دولت ډله یا داعش د امریکا په مشرۍ ائتلاف لخوا په سوریه او عراق کې تر هوایي بریدونو لاندې دي. د کیف یوې محکمې د هغو دوو مشکوکو روسي سرتیرو په اړه چې په اوکراین کې نیول سوي پریکړه کړې چې د روان کال د جولای تر 19 نیټې باید په توقیف کې پاتې سي. د محکمې حکم وروسته له هغه واورول سو چې کیف یوګنی یوروفوسوف او الکساندر الکساندروف په اوکراین کې په تروریستي فعالیتونو تورن کړل. بلخوا د کرملین ویاند ویلي چې روسیه هڅه کوي دغه دوه روسي وګړي د اوکراین له قیده خلاص کړي. د اوکراین رسنیو د راپورونو له مخې دواړو روسي سرتیرو اعتراف کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ فعالیت کوي. خو روسیه وایي دغه دواړو کسانو اوس نه بلکې پخوا د روسیې په پوځ کې دنده لرله. کیف او اروپای ټولنه په پله پسې ډول پر مسکو تور لګولې چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو پلوي کوي، خو مسکو دغه تورونه ردوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هیلری کلینټن د ایمیلونو یو برخه خپره کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر له شخصي ایمیلونو څخه شاوخوا درې سوه خپره کړي او وایي دا د هیلری کلینټن د هغو دیرش زرو ایمیلونو یوه برخه ده چې تر ارزونې لاندې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هیلری کلینټن له 2009 څخه تر 2013 کال پورې د دغه وزارت له رسمي ایمیل ادرس څخه استفاده نه ده کړې. میرمن کلینټن ویلی چې د خپل کار د ساده والی لپاره له خپل شخصي ایمیل څخه کار اخیستی دی. د هیلری کلینټن ایمیلونه په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا پر قونسلګری د برید د ارزونې په تړاو خپره سوي دي. په دې برید کې په بنغازی کې د امریکا سفیر او د قونسلګری درې کارکونکي وژل سوه. هیلری کلینټن هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر و او مخالفین یې په دې باور دي چې په هغه مهال کې د دې ایمیلونو متنونه کولای سي د هغې پیښې ځینې اړخونه روښانه نکړي. د خبرونو پای
اساجی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنیوي په ټول افغانستان کې اوري. په ارکی د پاکستان لا ایس ای سره د تفاهم لیک پر مساوده خبري وشوه. په دې خبرونه کې به د افغانستان د دفاع وزارت د یوه چارواکي په وینا دا هم واوري چې د طالبانو د بریدونو د شدت مخه نیول شوې. په یوه تحلیلي مطلب کې به واوري چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ به د دې هېواد د جګړې نتیجه وټاکي. د سړیا واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سره پیغامونه خبرو او د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې یو موضوع ده چې د هوا تولیدو څخه تغیرات رامنځته کړي. افغان حکومت ته ونشتي سرچینه وای ولسمشر دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادله پاړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي دي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله پاړه د شوې تفاهم لیک پر متن بل سره غور کوي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نو مې وختل سي ازادي راډیو ته ول چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنځمبه ورځ په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لیرې کړي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت کارکونکو روزنه، له وسلوالو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دوړو هیوادونو لخوا یو د بل په خوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ور باندې وسو او شایل متن څخه لري سي. باندې حال کې د افغانستان د سولې دالي شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت لا صدر جسر په خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واوریدل او ویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای شي. د شغلی وقت په خبره د غونډي ډیرو ګډونوالو د هغې ماده پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی و، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دا د تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه د یو راځي چې دا مسره مخالفینه او ازادي غوښتونکي موږ یو له دې چې افغانستان کې ازادي غوښتونکي د څه کې د نړۍ سره قانون سره سره دا کلمه د رفض د ځواب نه سره پاتې نه لري چې نه د دې سره کې اختلاف وشو او جمهور رئیس او سیاسي ورکړل شوی اصلاحات کې هغه لري او دا مسله د خپل ځان نه پاتې کیږي.
د راپورونو لمخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک تیرونه وروسته لا غلاس لیک سوچې د پاکستان صدر اعظم او د غیوات د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره لدی چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاس لیک طرف شا کې دوه وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشو او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وباله، خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستای. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وایي کده دې تفاهم لیک له لاس لیکې دوه څخه د پاکستان هدف ته ډیورند دواړو غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وي چې ډیره د پاکستان په لوري کې میشتي، نو دا لاس لیک سم کړی. خو په دې تفاهم کې له تروریسم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت ارسو هغه متن بدل کړی. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر مانی د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په خبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان وایي ملي ورته سشکل د جګړې په موسم کې د وسلوالو طالبانو لخوا د سترو حملو لپاره تیاری نیولې و. جنرال امان په غزنی، هلمند او زابل کې پوځي عملیاتو ته په اشاره وویل چې د جګړې د موسم تر پیل مخکې ملي وردو وتوانید چې د وسلوالو طالبانو فعالیت محدود او د حملو د شدت مخه ونیسي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
جنرال افضل امان ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو سشکال د پخوا په پرتله پراخي او شدید حمله وکړه، خو نه توانیدل چې د پام وړ پرمختګ وکړي. شغلی امان وویل چې ملي اردو د افغانستان په ځینی ولایتونو کې د تیاری لپاره مخکنی عملیات پیل کړی وو. جنرال امان وایي سشکال جګړه د تیر کال په سرلی په پرتله ډیره شدیده وه، خو دښمن هیڅ مثبت پرمختګ نه دی کړی، بلکې زموږ ځواکونه په ډیر ښه مورال او په ډیر قوت مخې ته ودرېدل. موږ دې ته متوجه وو چې شای سشکال دښمن حملو ته شدت ورکړي، خو موږ مخکې له مخکې تیاری ورته نیولې وه. په بدخشان، کندوز، سرپل، جوزجان او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د وسلوالو حملو او د بې امنیتي پراختیا په دې سیمه کې چې په نسبي ډول قرار غنل کېده خلک اندېښمن کړي. خوایا سشکال په شمالي ولایتونو کې امنیت د پخوا په پرتله زیات خراب شوی دی. جنرال امان دانه تاییدوي او وایي چې په شمال کې پخوا هم جګړه وې، خو سشکال جګړې شدت درلود.
در صفات شمال در گذشته نیز ما جنگایی را داشتیم.
په شمالي ولایتونو کې پخوا هم جګړې وې. تیر کال په کندوز، فاریاب او سرپل کې جنگ و. سږ کال په بدخشان کې د وسلوالو تلفات ډېر زیات و. په بدخشان کې د هوا د خرابوالي له امله موږ ونه توانیدو چې خپل عملیات په سم ډول ترسره کړو. نو وسلوالو ته یې موقع ورکړ چې ځان منسجم کړي. جنرال امان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې داعش د فعالیتونو په اړه وویل چې امنیتي ځواکونه د دشمن نامه نه ګوري او عملیات کوي، او په شمالي ولایتو کې د چچنیانو، تاجکانو، ازبکانو او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادو د وسلوالو موجودیت تایید کړ.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کونړ کې یو شمېر کسان وایي د دوی پر مځکو پخوا امریکایي ځواکونه اړولي وو، او اوس چې بهرني ځواکونه وتلي دي دغه ځایونه افغان ځواکونو نیولې دي او دوی ته نه کرایه ورکوي او نه هم خپل شتمني پرېږدي. روحل انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دغه موضوع تر څه حده جدیده او دغه مځکې ډېرې دي؟
د 2000 نه تر 2014 پورې تقریبا په دغه زمونږ کې د نړیوالو ځواکونو اډې جوړې کړې وې چې تقریبا 13 بیزونه دلته جوړ شوي وو. په پیج دره کې شته دی دغه ځمکې، همدارنګه په ناړۍ اسمار په دې طرفونو کې، په څوکۍ کې، په سرکانو کې، په دغه ځایونو کې نړیوالو ځواکونو د خلکو په ځمکو کې چې زراعتي ځمکې وې خلکو ته د حاصلات اخیستل، هغه کې اډې جوړې کړلې، او کله د یو اندازه روپو یا د کرایې یا د اجاره په نوم باندې خلکو چې په اولو میاشتو کې، دوه درې میاشتو کې دوی ته یو څه پیسې ورکړلې د کرایې په نوم باندې، خو بیا د هغې نه وروسته هر څه بند شو. دوی څو ځلې همداسې مراجعه کړې ده نړیوالو ځواکونو ته، دلته چې د امریکا سفارت استازي هغوی ته ویلي وو، همدارنګه پخواني والي ته او اوسني سرپرست والي کړی په دې اړه خبرې کړي دي. حتی دوی شکایتونه تر وزارت دفاع او اغلی نه پورې رسېدلي دي، او خو تر اوسه پورې کومه د حل لاره نه ده راوتلې ورته. دا خلک وایي چې یا دې موږ ته خپلې ځمکې راوسپارل شي، او یا دې زمونه واخیستل شي چې دولتي شي، یا دې بلې ځمکې راته ځمکې راشي. نو تر اوسه هېڅ دوی ته کوم داسې جواب نه دی ورکول شوی چې تاسو ته موږ دې بدیل درکړو یا کرایې دې درکړو یا درنه اخلو. نو دغه جواب نه دی ورکړل شوی. موږ د کونړ سرپرست والي شجاع الملک سره هم په دې اړه څو ځلې خبرې کړې دي. هغوی ما د خلکو شکایتونه مرکزی دولت ته رسولي دي، خو تر اوسه چا راته جواب نه دی راکړی.
انوري صاحب، دغه خلکو په انفرادي ډول شکایت کړی دی او کنه سره غونډه شوې دي، جرګه یې کړې ده، او بیا ولایت ته خبر ورکړی دی چې د دوی ستونزه هواره شي؟
شي برخه دغه خلک چې دي د هرې ولسوالۍ، مثلا په وټپور کې خلک دي، د هغه کرهونی جزمت کې ول شوې دي، هغه راغلي ولسوالۍ ته ریزه کړې ده، ولایت ته راغلي دي، بیا هم دغه سي تر وزارت ته پورې رسیدلي. همدارنګه د ناړۍ د خلک یا د مانودی ولسوالۍ خلک راغلي دي، خپلې ولسوالۍ ته والته دا غاریزي ته کړي دي، ولایت ته ولایت منځي مرکزی حکومت ته ځان مرسولي دي. نو د څه خاص څه فته غونډه تر اوسه دوی نه کړی چې د ټول د ټول ولسوالۍ او چې د چازمکې نیول شوې دي هغه راټول شي او دغه شکایت وکړي. خو هر چا په خپل هغه انفرادي شکل باندې د هرې ولسوالۍ خلکو خپل عریضې کړي دي چې د خپل حقوق راځي.
فکر نه کوي که چېرته په ډله ییز ډول باندې دوی خپلې غوښتنې له چارواکو مطرح نه کړي ګټه به ونه کړي؟
هو هم داسې ښکاري چې درته که چېرته دوی ټول منسجم نه شي، یو ځای نه شي، او په یو ځای خپلې غوښتنې له دولت څخه ونه غواړي او هغوی ته وړاندیزونه ونه کړي، نو مشکله ده چې دوی دغه ستونزه حل شي. او بله دا ده چې درته تاسو معلومه ده د کونړ خلک ډېرې لږې ځمکې لري، او تقریبا یو پټه د پټي یا تری پټونه د سینګزت زمکه نشته ده. هغه هم په دغه سیزنی کې کنه افغان ځواکونه ورته په پراتی دی وایي نیولې ده، نو دوی ته مشکله ده چې هغه خپل گزاره وکړي یا هغه وکړي مجبور دي چې دغه شکایتونه وکړي. او د همدغه لکه تاسو ویلې دا به ښه وي چې د یو ځای راټول شي او خپل شکایت یو ځای خپل آواز اوچت کړي او چارواکو ته ورسوي.
روحل انوری، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې د آشنا رادیو په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او له هغه وروسته د ورځې په وخت ازادي رادیو تاسو په هم دغه چپونی ولې شي. د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت لښت څخه کمیدل به د افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي؟ د افغانستان د ملي والی د حکومت بهرنی سیاست څنګه دی؟ د موضوعات نړیوالو چاپی خبرونو څېړلې دي. دغه خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
بلومبرګ بزنس مجله په خپل پرونی غنه کې د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو مسلې ته اشاره کړې او لیکي چې ډالر له امریکایي ځواکونو سره یو ځای د افغانستان له بازار ووتل. مجله لیکي د افغانستان په بازارونو کې د ډالر کمیدل او د افغانۍ د ارزښت راټیټېدل د ولسمشر اشرف غنی پر حکومت فشار زیاتوي، ځکه له دې سره د تیلو او غذایی موادو بیې لوړېږي. او د نړیوال بانک د چارواکو په وینا په داسې یو هیواد کې چې د بودیجې له درې او دوه برخې د نړیوالو مرستو دویانو لخوا برابرېږي، مالی بحران رامنځته کولای شي. بلومبرګ بزنس د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد احمد مسعود له قوله لیکي چې وایي که ولسمشر غنی افغاني پیوړې نکړي، نو اقتصادي بے ثباتۍ ته بلمن ووهل شي او اغیز به د هیواد پر ثبات او امنیت هم د پام وړوي. مجله زیاتوي د افغانستان په جګړه کې 2300 امریکایي سرتيري ووژل شول او تقریبا زر میلیارډ ډالر پرې ولګیدل، خو بیا هم د افغانستان په سلو کې څلويخت خارونه د طالبانو لګواخ سره لاس ګریوان دي. خبرونه د صرفانو د ټولنې د رئیس له قوله لیکي چې وایي د افغانستان د اقتصادي کمزوري جرړې د تیر کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې دي، ځکه د په وینا سیاسي بے باوري د هیواد سیاسي ثبات له خطر سره مخامخ کړی. د افغانو ټولنې مشر وایي سیاسي بے ثباتی د افغانۍ د ارزښت پر ټیټېدو مستقیم اغیز لري. د بلومبرګ بزنس راپور وړاندې لیکي د افغانستان واردات د صادراتو په پرتله 15 ځلې زیات دي او دا واردات ټول په ډالرو معاملې کیږي. مجله د نړیوال بانک راپور ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان اقتصادي وده د 2003 او 2009 کلونو ترمنځ په سلو کې په متوسط ډول نه هوا، خو په 2014 کال کې په سلو کې دوه تر پریوته. لبلې خو د بلومبرګ بزنس خبرونه په وینا د افغانۍ د ارزښت راټیټېدل په افغانستان کې د سیاسي بحران څرګندوی ده. خو ډیپلوماټ مجلې په خپل ورستۍ غاڼه کې د افغانستان د بهرني سیاست د بدلون په اړه یو مطلب خپور کړی. مجلې د عباس دیار په نوم د یو سیاسي څېړونکي مرکه خبره کړې ده چې وایي په تیرې یو لسیزه کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان په بیلابیلو دلایلو یو کامیاب بهرني سیاست نه درلود. د خغلی دیار په وینا افغانستان هغه وخت یو ستراتیژي او راتلونکي ته لیدلوري نه درلودل. دیار وای هغه محل یوه با کفایت مشرتابه کولای شو چې د نړیوال ټولنې لمرستو څخه سم کار واخلي او افغانستان د سوکالی او نیکمرغۍ خواته بوزي، خو دا تاریخي فرصت له لاسه ولاړ. ډیپلوماټ لیکي د افغانستان اړیکې له خپلو ګاونډیانو سره په تیرو لسو کلونو کې زیات بدل نشول او د هیوادونو د افغانستان دولت ته د یو نیمګړی دولت په سترګه کتل. خغلی دیار خبرونه ته ویلي چې ولسمشر اشرف غنی له ټولو هغوستون زو سره سره چې ورته پاتې وي یو بریالي بهرني سیاست ته مخه کړه. خبرونه له پاکستان سره د اړیکو جوړولو، په افغانستان کې د سولې له پروګرام سره مرسته ته د سعودي عربستان او چین هڅولو او له امریکا سره نږدې کېدو ته اشاره کوي. ډیپلوماټ مجله په پای کې یو ځل بیا د کارپو عباس دیار له قوله لیکي چې وایي ولسمشر غنی هڅه کوي چې افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ په څلور لار بدل کړي او په دې مقصد یې عملی کار هم پیل کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله قبیله چې په سناتوري کې را نوستلم چې
زله او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې اسمسونه لولو، خو اوس یوه تحقیقاتي مسله راخلو، څېړنیزه مسله وبخښئ. د نړیوالو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار د هڅو او انتقادونو په اړه په یوه تحلیل کې لیکي چې د افغانستان اقتصادي پرمختګ به د دې هیواد د جګړې نتیجه ټاکي. د شورا راپور د امریکا په یو بل تحقیقاتي مرکز کې د سیګار د مشر جان سوپ کو وینا ته اشاره کوي چې د پکې د افغانستان د بیا رغونې په څو مهمو پروګرامونو کې نیمګړتیاوي په ګوته کړې دي. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې نور تفصیل اور.
د نړیوالو اړیکو شورا تحقیقاتي مرکز په خپل راپور کې لیکي د افغانستان پرمختګ د پخوا په پرتله اوس ډیر اهمیت لري، خو د امریکا سترګې له دې کار بلې خواته اوښتي. د پرمختګ له دوام سره لیوالتیا کمه شوې او د دې مقصد لپاره ډیر لږ امکانات ځانګړي شوي دي. راپور د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش یوې وروستۍ وینا ته اشاره کوي او لیکي د جان سوپ کو څرګندونې په ډاګه ښیي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیا رغونې تقریبا ټولې پروژې نیمګړی پاتې دي، لدې هواد سره د نړیوالو د مالی مرستو دوام ته څومره اړتیا لیدل کیږي. سوپکو په ویل کورنل تیبي کالج کې په خپل وینا کې ویلي د دې ستونزې د حل لار بشپړه او بیايبه نه ده، او افغانستان هم نشي کولای چې په یو شپه کې په یو پرمختللي هواد بدل شي. خدای ټینګار کوي چې دا هواد د دوامدار پرمختګ لارې ته برابرې دی شي. خبرونه له 2002 کال راهیسې د افغانستان د پرمختګ او بیا رغونې له هڅو سره د امریکا د 110 میلیارد ډالر مرستې ته اشاره کوي او لیکي دا په سیمه کې د امریکا د پوځي عملیاتو په مقصد د 200 میلیارد ډالر مرستې په پرتله ډیر ټیټ رقم دی. خو د نړیوالو اړیکو د شورا راپور یادونه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره 15 میلیارد ډالر نور مرسته هم په پام کې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش په خپل وینا کې هغه څو برخې په ګوته کړي چې له دې اضافي مرستو ګټه پکې اخیستل کېدای شي. سوب کو هغه پروژې هم یادې کړي چې نتیجې له پایله ناسمې وي او یا په اړه معلومات نیمګړي وو. سوب کو په خپل وینا کې د افغان ځواکونو د اصلي شمیر او ورکړل شویو رسمي ارقامو ترمنځ د توپیر یادونه کوي او وای د سرتیرو د مړینې، تیښتې او یا د خدمت د پریښودو له کبله د افغان ځواکونو د حقیقي او ثبت شویو شمیرو ترمنځ ښایي لوی توپیر وي. سوب کو له مخدرو موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا مالی مرستو ته هم اشاره کړې او ویلي دي د دې کار لپاره امریکا 84 میلیارد ډالر ولګول، خو افغانستان اوس هم د نړۍ په سلو کې نوي تریاک تولیدوي. سیګار په خپل یو راپور کې چې نږدې درې اونۍ مخکې خپور شو ویلي چې د کوکنارو د کار ساحه له 2000 لومړي کال څخه چې په 8000 هکتار ځمکه کې کرل کېدل په 2014 کال کې 2400 هکتار ته لوړه شو. په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو لپاره د امریکا د پرمختیايي ادارې مرستې 1 میلیارد ډالر ترسیږي، خو سیګار په روغتیايي برخو کې د پرمختګ په اړه شک لري. په تیر په افغانستان کې د ژوند د اوسط په اړه د سیګار ارزونه د یو سی آی ډی او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ال ارزونې سره توپیر لري، خو سیګار د منی چې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوه. راپور زیاتوي چې یو سی آی ډی په افغانستان کې د معرف د پرمختګ لپاره څه باندې 1.5 میلیون ډالر لګولی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په 2014 کال کې نږدې 8.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته تلل، چې د 2014 کال په پرتله 1.5 لکه زیاتوالی ښیي. خصوب کو په خپله وینا کې د دې ارقامو په اړه شک څرګند کړ. د مثال په توګه په غور کې یو ښوونځی یاد کړ چې چارواکو ویل 1.5 ښوونکي او 1.5 زده کوونکي لري. خصوب کو وایي د افغان څېړونکو شبکې غور ولایت ته د سفر پر مهال ولیدل چې د خوانځي د خون کشمیر 15 او د زده کون کشمیر شلتناو. د افغان څیرونکو د شبکې څارونکو ته د هم ویل شوی چې هلته د نجونو د خوانځیو ادعا کیږي خو اصلا موجود ندی. د زورواکو قمندانانو لخوا د خونکو تنخواګان غلا کیږي او خلک خپل ماشومان د دولتي خوانځیو پر ځای دینی مدرسو ته استوي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ل پکتیکا ولایت وی میرمن لیکلی قضایی ادارې زموش په ولایت کې د زورواکو لویری زموش دوسی نشي چړلې موږ لویری نشو کولای چې د ازادي رادیو لارې خپل مشکل وشيو یوازې د بشري حقوقو برخه تعارض شویو کوم مشکل پلان وخت حل نشو مسولیت به د چارواکو په غاړه وي. فرید احمد لکندهار لیکلی دی په میرویس روختون کې روغتیایی کارکونکي له ناروغانو سره سم چلند نه کوي مسول کسان باید دې ته جدي توجه وکړي. محمد ایوب د هلمند له سنگین څخه لیکلی دی له پاکستانه زموږ د ولسمشر که پاکستان زموږ د ولسمشر د سولې خبرې ونه منلي ټول افغانان دې یو ځای د پاکستان پر ضد ګام واخلي. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالي پوښتنه کوي د افغانستان او سکاټلند لوبې د تلویزیون له لارې خبرې شي وروره موږ تلویزیون نه لرو خو د راډیو له لارې به مو له نتیجې خبر کړو. اته بجه او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له نجیبې زمان څخه.
افغان حکومت ته ونیږدې سرچینوای ولسمشر پریکړه کړې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک پر متن به له سره غور وسي. د فرخوندې د قتل دوسیه نن ترنوالی ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي وایي د دوی له لورې د دې دوسیه قضایي او اداري پړاوونه بشپړ سوي دي. ټکل سوین د افغانستان د 14 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیکولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې د 14 وروسته لږ تر لږه یو ویشتنه وژل سوي او لسګونه نور ټپیان سوي دي. د کیف یوې محکمې د هغو دوو مشکوکو روسي سرتیرو په اړه چې په اوکراین کې نیول سوي پریکړه کړې چې د روان کال د جولای تر 19 نیټې باید په توقیف کې پاتې سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هیلری کلینټن شاوخوا 300 شخصي ایمیلونه خپره کړي او وایي دا د هیلری کلینټن د هغو 300 ایمیلونو یو برخه ده چې تر ارزونې لاندې دي.
د بلوچستان ملیشه ځواکونه او داخله وزارتوي په دې ورستیو کې د دې ایالت په بلوچ میشتو او پښتني سیمو کې په عملیاتو کې پولیسکونو وسلوال طالبان او وسلوال بلوچان یا وشلیا بیا ژوندین ولیدي. بلورته عام بلوچان او په حکومت کې شامل د بلوچ ملت پال ګوند مشروي په عملیاتو کې پیګونه خلک وشل شوې دي. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل پورا پورک.
د بلوچستان د ملیشه ځواکونو مرستیال مشر او د کورونا چارو ایالتي وزیر په ګډه خبري غونډه کې رسنیو ته معلومات ورکړل او وی ویل چې په تیره یوه میاشت کې د ایالت په اکثرو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات کړي او په لسګونو وسلوال طالبان او وسلوال بلوچستان یا وژلي او یا نیولې دي. د ملیشه ځواکونو مرستیال مشر ډګرمن طاهر محمود ویل
کافی عرصه سه دهشتګردي کاروایي
له ډېره وخت ترهګرو د کوټي کراچي پر لویه لار د ترهګرۍ په پیښو کې لاس درلود. ځکه مو د دوی په اف د قلات او مستونګ پسپلنجي جوهان او هربوي پونم ځایونو کې عملیات وکړل چې د ډیرو مهمو قومندانانو په شمول مشل وسلوال پکې ووجل ګڼ شمیر مژوندینې ولي. په دغه دوه ورځنیو عملیاتو کې څلور ملیشا سرتیر هم ټپیان سي او په عملیاتو کې مده وسلوالو درې لوی پناه ځایونه هم تباه کړل. د ګرمن طاهر وایي په دغه عملیاتو کې له وسلوالو څخه زیات اندازه سپک او درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. وایي د ایران پولې ته نږدې په واران سیمه کې هم د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچ سازمان بی ال اف د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات کړي چې یو تن یې وژلی او شپږ ژوندینې ولیدي. د ګرمن طاهر وایي د بلوچستان په شمالي پښتني سیمو ژوب لورلای زیارت او کلاسفلا کې هم په عملیاتو کې د دوو ځانو ژوندونکو بریدګرو په شمول اته وسلوال وژلي او ګڼ شمېر ژوندینې ولیدي. خو بل لور ته بلوچ ملت پال او عام خلک تور لګوي چې ملیشه ځواکونو د پلټنې په عملیاتو کې عام خلک وژلي او نیولې دي. په دې ترڅ کې درې ورځې وړاندې په بلوچ میشتو سیمو کې کاربندیز هم سوی وو. د بلوچو بشری حقونو یو سازمان د پنځشنبه په ورځ په یو احتجاجي مظاهره کې هم تور ولګاوه چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان میشتو سیمو کې په عملیاتو کې عام خلک وژلې دي. د بلوچستان په ایالتي حکومت کې د شامل نیشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو هم په دغو عملیاتو کې د بېګناه خلکو د وژنو خبره تایید کړه. رسمان هیڅ عملیات نه دی پیل شوی، خو یوه خبره په ښکاره کوو چې له ملیشیا ځواکونو یا نور امنیتي ځواکونو سره چې د وسلوالو نښته کېږي دا بېله خبره ده. خو له تېرو څو ورځو راهیسې چې بشر ضد پېښې کېږي او عام بېګناه خلک په نقشه کېږي دا د زغم او منلو وړ نه ده. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي امنیتي ځواکونو د پلټنې په عملیاتو کې په دفاعي بریدونو کې عام خلک نه بلکې وسلوال بلوڅان یې وژلي دي. د مرکزي حکومت لخوا د جوړ شوي ملي پلان له مخې د امنیتي ځواکونو لخوا دا ډول عملیات کېږي. په دې اړه د صدر اعظم نواز شریف دریځ ډېر څرګند دی چې هېڅ ښه او بد طالبان، پاکستاني افغان طالبان نشته، ورانکاري ورانکاري دي، موږ یې ترمنځ توپیر نه کوو. څوک چې هم په هره بڼه ترهګري کوي هغه ترهګر دي، موږ به یې په خلاف جنګېږو. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټي وویل حکومت به یې ترهګري په بشپړه توګه وځپي. د وسلوالو بلوڅانو او وسلوالو طالبانو ټولو ته د ترهګرو خطاب وکړ او پر هغوی یې غږ وکړ چې وسلې پر مځکه وغورځوي او خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې وړاندې د هوا د تودېدو د اثراتو په اړه اورېدلی شئ. په هوا په ځینو سیمو کې په تودېدو ده. په کابل کې به روانه اونۍ هوا ورو ورو توده شي. البته د چهارشنبې په ورځ باندې به د روانې اونۍ تر ټولو توده ورځ وي چې لوړه درجه د نړیوالو اټکلونو له مخې 10 درجې د سانتیګریډ اټکل شوې ده. خو مخکې تر دې چې د ساينس او ټکنالوژي پروګرام خپور کړو یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون لاسلیک کړ چې له مخې د دغه هیواد کانګرس ته له ایران سره د اټومي پروګرام د تړون په توشی کې واک سپارل شوی دی. دغه تړون 13 ورځې لاسلیک شو چې له مخې به یې کانګرس دا واک ولري چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه تړون رد یا تایید کړي. جزئیات فریبا ظاهر په راپور کې.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ د یو قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد یې کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی، خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولای سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. باراک اوباما د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړې لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي، او دا احتمال هم شته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویټو کړي. اوباما وړاندې خبرداري ورکړې و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکي پریکړې لیک به ردوي چې ایران هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښيي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل زه به هیڅکله یوه بده معامله ونه منم. په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي رسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته سویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویر لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې به د ساينس او ټکنالوژي د دنیا پروګرام له اسمت ساروان څخه واور.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې نن د هوا د تودېدو پر اغیز خبرې کوو، او بیا په جنوبي کوریا کې د یو داسې تلویزیون د جوړېدو په باب خبر لرو چې د کاغذ هومره نه راي دی.
نن سبا د مځکې د اقلیم او هوا د تودېدو په اړه ډېرې خبرې کېږي، خو په دې اړه به مو څه نه وي اورېدلي چې د هوا له تودېدو سره د بوړبکیو شمېر لږ شوی، مګر دا ډول بادونه لا خطرناک شوي دي. دا ډول بادونه حتی په پرمختللیو هیوادونو کې ډېر تاوانونه اړوي. د هوا د تودېدو په وجه زیاته تودوخه په اتموسفیر کې بندیږي او بیا د مځکې لور ته منعکس کېږي چې ډېره برخه یې سمندرونه جذبوي. د دې په نتیجه کې د بحرونو د تودوخې درجه لوړیږي او ورسره په یو وخت دایمي کنګلونه ویلې کیږي. یو شمېر ساینسپوهان اندېښنه لري چې د سمندرونو تودېدا به نا اټکل شوي منفي پایلې ولري. په تیرو دیرشو کلونو کې د آرام سمندر په شمول د نړۍ د سمندرونو د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب 0.3 لوړه شوې ده. د دوی په وینا د سمندرونو د تودوخې د درجې لوړوالی د دې سبب شوی چې په ورستیو دیرشو کلونو کې توپانونه او موسمي بربکۍ په 0.1 شي، خو په عوض کې د توپانونو او بربکیو قدرت او شدت خورا زیات شي. په جنوبی کوریا کې د الکترونیکی وسایلو د تولید یو شرکت په ورستیو کې د سی تلویزیون نندارې ته وړاندې کړ چې د کاغذ همره نری دی او نږدې 2 کیلو وزن لري. د سی نت ویب پاڼې د راپور لمخې د او ال ای ډی تلویزیون 55 انچ سکرین یا صفحه لري او د هغې پنډوالی یا ضخامت 1 میلی متر دی. د تلویزیون یو مقناطیسي ستاند یا تکیه کیدونکې وسیله لري چې پر دیوال پورې تړل کیږي او تلویزیون ورسره نښلي. د تلویزیون هر وخت په اسانه له دیواله جلا کېدای شي. د او ال ای ډی تلویزیونونو شیشه تر نورو خورا نازکې او نری دي، ځکه چې د ال سی ډی تلویزیونونو خلاف لزانه رڼا خپروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا آزادی رادیو تغوغونیسی او ترټول مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. دا ونی مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه اخیستي چې یو شمېر اوریدونکو د فساد څخه شکایتونه کړی دي. ځینې دوستانو ویلي چې په سیمه کې شونځینسته او له مسولینو څخه غواړي چې د غستون زورته هواره کې د نامنیو تعلیم یا هم د کډوالو د ژوند پاړه ستونزې د کلینیکونو او نور بیلابیلو مسایلو پاړه شکایتونه مشترسي دي لدی چې په دې خبرونه کې باید درته خبر کړو. رضی په کټه وره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. که چیرې زموږ د مسره محترم رئیس جمهور او محترم رئیس اجرائیه دا مشکل حل نکړي، د وزارت دفاع وزیر ونه ټاکي او وزارت دفاع وزیر ولې چې جرګه ته معرفي نکړي، لکه څنګه چې نن ورځ په لشکرګاه کې جنگ شروع او په نورو ولایتونو کې جنگونه شروع دي، تر دا به لا هم جنگونه دوام پیدا کړي.
مکتب خلاص کی چې ډېر پر مخلالي مکتب په والټکا د سیمې د خلکو ډېر په خوشحالي سره ورسره تراغه مشته تاسو مشتلات چې پیسوله معرب د مسلمانو د فات پیسوله، یعنی تر اوسه پورې موږ د شي لاسرسي نه دی پیدا کړی چې موږ اساسي مشکل د پوهنې د مسلمانو د خاص څخه حل شي. په کټ کار سره نه د مغه توان سو عام دغه توان سو دغه توان سو عام دغه توان سو دا چې مستقر وي چې دا د سربېره موږ ته نو ستاري دونه و داسې مشکل تر ته پېښونه چې ساره په دنیا کې ده.
السلام علیکم. زما په نظر سره په داسوال سکالو کې چې هر څه چې دا د جنگي جنایتکارانو د مجازات خبرې پورته کیږي. په افغانستان کې جنگ او جګړې ډیریږي. د مطمئن یم چې جنگي جنایتکارانو د القاعده او شاته ولاړ دي. الحمدلله د خدای په امان.
رشوت بند سلام سلام
علي السلام عليكم يا قد حنيفين للمنطقه بعد سلامه مد من حكومه تخادر وقتنا ده كده ما يبين ماشينه ولا تشوي دي ممكن شي كم وقت باي تورشو ممكن ولا فرج بدر كده لو فرج بدر شو كل وشل بدر شيء انا تاريخ لك كلام وين راح تتل بسبار شيء نو لو البوتر وقت هاي رقم كده انا سند غير غير حلقه ونور مخيم
السلام علیکم فاریاب د ولایت د غورماش ته ول سوالی خبر در سره کوم دا د غورماش ما یبین چې ټوله په آزاد د کلی خي د دولت نشته یو د قانون نشته ور سره چې د دوه سره مرسته وي چې دا ډیر ډیر ګروپ په پنځو میاشتې کې موږ سره کوي دا شپږ میاشتې و میاشتې کې چې موږ دوه راځو موږ سره دې خیس کوم کنه نه کیږي موږ ټوله د په آزاد د ټوله باید په آزاد د شالو ګډیان راغلي دي خي هیڅوک نه مرسته ور سره کوي نه دولت سچ ور سره په و سره وځي لارې هم مشکل دي طالبان هم سره ظلمونه کوي دولت هم سره ظلم کوي موږ سره دغه نه کوي کوم کنه نه کوي موږ پای ته موږ
السلام علیکم د دولت روزګار د جزاب له سوالې سره خبر کوم موږ د مشمان پر کوم غم و یاړو چې د یو خو طالب له تخصص د بل خو امریکا او قاعده بل او تخصص دي طالب له د بعد نه دی قبل بل او تخصص دي مشمان د ملاتړ په نامه ټول نه پر روزګار سم وکړه چې دی مشمان ته شی ور کاوی او لوست لیک ورځ د کاوی هغه به مړه د بل خو امریکا په فلسفه کې د ما فاشي او والله نور د جزاف او لسوالي چې شنه نه سپونه نه ولي د سره 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 نه دي او طالبان خلک مړه کوم او چا وځي او چا ته وځي د مرکز غام دا چې لوړ بلول بلول په مقامات باندې مقامات ورسي دي کله طالب مقامات یو فاسي او په دولت فاسي دا د ماشمانو د ماشمانو ملاتړ مو شي پر کوم کارونه د دغه طرف مو شته او موږ ډېر فاشنه یو چې دا د شنه نه شي ورسي لمن دا ورسي اول په جزاک څنګه مکتب دې خلاص کړی نو خپل مشمان نو ملاتړ مستنوي نو دا چې نامه څو پر دې او په دې جزاک و سوم دا چې مرزه نه د کښنه نو سرونه ستونه ستونه سي دي نو نو په دې دوال قبل مرز دا وخت خبر دي
بلیا السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه مې را مجین دي خبره کوم دا فارجانه د وای په شی د امریکا باندې پښتنو وشانه خېتی سنه نه مده نه کیږي ایوانانو کوشتو د شه جتهونه نه رسوي دي وسلام
سلام علیکم ز احسان الله د روزګان او د اساس او نسوالي ته تاسو پیغام څه زم پیغام دې د ما اواز باندې چلو پور چرواک ته بیا خصوصا او مشر اشرف غنی ته ورسیږي موږ په وطن کې په شمنشت کې د نور د چرچنو ولسوالي شي د حکومت خپل را روان دي خپل عسکر دي راځي په کوکنارو باندې ګرځي د کوکنارو نشګرې بولیا شي چې بولیا هغه نه ویشته کوي خپله ورځ یاد چې رسمي دي نو د دغو پر سر باندې بیا موږ څخه تاریخ اخلي دا څنګه حکومت دی، دا څنګه دولت دی، دوی فساد رکھی، دوی کوکنار رکھی، که دوی تو کوکنار ځان د پاره غواړي او کری.
زه اقبال مستانه د کونړ ولایت د دامګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم. دا چې څلور میاشتې مخکې د دولت مخالفینو په دامګام محلي پولیسو حمله وکړه، نو افغان دولت د سر او مال په تاوان د امریکا په هوایي زمینی همکارۍ دغه مخالفین 1 کیلومتر کیله د ولسوالۍ د تعمیر څخه لرې کړل، او پاتې 80% خاوره اوس هم د مخالفینو په لاس کې ده. او د دامګام دغه جنگ 99% مونږ یقین لرو چې د خبرو له لارې هواریږي. هغه افغانان چې دغه جنگ د ماشین له لارې درې کوي، نو دغه د پاکستان جاسوسان دي. هر ټول کونړ به ډېر ژر د جنگ په میدان بدل شي. وسلام.
زه د هلمند ولایت د بندې کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. اشرف غني، ډاکټر عبدالله، ولسي شورا، د ولسي غړي، د ولایتي شورا والی، او د خپلو ته وایم چې تاسې خپل په ولس هېڅ سر نه دی ګرځولی. چې په کجکي کې د کجکي په نامه فکر د عبدالعلي حاج عبدالعلي مسجد دی، تعداد یې 160 کسه نفر دی. چې مثال له مسجد ته راځي، وخت سږ وګورې که یوه دانه په کښه کې نفر ټوښ دي، مسجد تور ولاړ دی د نفرو څخه. نو دا تاسې وایه سو موږ سوله راولو، سوله خو دې زما په خدای قسم دی که پر دغه رقم راولو چې هر څه وخت تېر شي. حکومت چې عادل حکومت یې لرګي پروژې انصاف دې نه جوړوي. تاسې څنګه حکومت یاست چې تاسې خپل فرحت سفر نه ګرځوي؟ تاسې عربستان او بلې منطقې او بلې منطقې ته وځي. دا د کجکي حج کوفندان په ازولا دونه مشکل جوړ کړی دی چې دا ګرد افغانستان کې جوړه راسله یوې بلې خوا ته نه ځلی چې خپل له کوره څخه جوړه ونه شته. د ناکه جوړه کړي دا ستاسې سر خلاص. دغه خبره بیا تر اشرف غني وتر ولسي وتر ولایتي شورا ورسوي، بیا راسې دا مزما ته وکړه چې په ازولا څه جوړ کړي دي. چې په دا یو مسجد کې 160 کسه دي، هېڅوک نشته. په کلي کې به څوی، په وطن کې به څوی. تاسې خپله قضاوت وکړئ، تاسې قاضیان شوي. نو دې په خدای قسم وکړي پر دغه رقم دغه بچي وکړي له بلې خوا ته مه ځغلئ چې خپل د کوره خپل د ځان نه څخه سمه نه کوي. په دغه برابر در سره ودرېږو. دا تر هغې هم دي کنې دا ناست شو بس چې ستاسې دي. تاسې خو راسئ دا شل واره خبر شوي یاست. دا زما پیغام نه چرم کوي د اصلي سر خلاص بیا ورسره شریکه کړئ. د خبره سره کښېنې که ما بد ویلي وه هر څه چې وه. السلام علیکم.
زه زیم لاره کنه خرولت لغوار کړی و سوالې ته خبره کوم. موږ د کنه خار د افغانستان شرکت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ موبایل انتن خراب شوی، نو ستې دې تر زره بل موبایل انتن ودروي. موږ زیاتو تخنیکي ستونزو سره مخامخ یو.
سلام. زه د نیم لاره خبره کوم. غزنی ولایت کوم مرکز اصلاحات فعال په نامه چې د اداره یو ډېر وحشتناک زندان دی، زیرزمینی ده. د موږ اطفال یو کال کې دلته زندانیان دي، ټول مریضان دي، له تعلیم تربیه ټول حقوق بشري انساني نه محرومه دي. سخت ظلم و تعصب ورته کېږي، ځکه سرنوالان او رئیس محکمې قاضیان او پولیس ټول تعصب و عناد کوي. او پولیس و سرنوالان غزنی به ولایت کې شور و چپاول وکړي، خلکو کورونه شور کوي، خلک نیسي د طالب په نامه دوسیې ورته جوړوي. د دې چې دا کوم انتخاباتي بحران رامنځته شوی دی، په شور و چپاول په فتنه او فساد باندې لاس اچولی دی. موږ د حقوق بشر د بین المللي ټولنې یو نامه څخه غوښتنه کوو چې د غزنی ولایت کوم عباس د اطفالو په نامه چې دی ورته رادی شي. د دغه اطفالو حال د وخت ډېر وحشانه عمل ورته کېږي، ظلم ورته کېږي په زندانونو کې.
السلام علیکم. زه د ولایت روزګار مې دجام ولسوالۍ څخه خبرې کوم. حکیم الله موږ ودان د مخ د نور موسسه چې وه د ماشومانو ملاتړ په نامه وه، زموږ ماشومانو ته مکتبونه جوړ کړي وه، درسي مواد یې ورکول. او اوس د ودان موسسې په نامه هغې پر غاړه اخیستې ده. نو موږ د هغې څخه ډېر مننه کوو چې د زموږ د ماشومانو دغه چې دي مکتبونه چمتونه چې دي، موږ خبرېږو چې وخت کې لږ پاتې دی. او ډېرې خو ډېر ښه موږ ډېره فیله کوو چې دغه به څه تمدید کړي او کوچنیان اوس تازه یو څه شی مې زده کړی دي. او که چېرې لکه داخل پاتې شي نو هغه زموږ هیلې یو هېڅ چې موږ کړي دغه خبر نه خوري. دا زموږ خبره به لوړو مقاماتو ورسېږي او د ودان موسې ورسېږي ته ورسېږي. دغه زموږ موسسه او چې دغه زموږ کار او د موسې د موسې ودان موسې سره غواړو چې څه نور څو کاله لپاره موږ کړي. او چې دا څو کاله موږ ویلي دغه نمبر دی ډېر په درد نه خوري. ازادي راډیو څخه هم دغه فیله ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي.
وعلیکم السلام. زه د کابل د سبزۍ د مارکیټ څخه خبرې کوم.
زما نوم تاولا دی.
دغه زموږ دا محترم چې ټول راځي د څنګه نوښتې نه چې راتیر شي دلته په ذاترازو باندې په دغه باندې په غلا باندې د شپې چې موټروان تو لس زره دوولس زره پنځلس زره روپۍ په موټر باندې دغه شیانې دغه مامورین چې کوم په ذاترازو باندې ناست وي دغه پیسې ځینې اخلي که وار نه کړو بیا موټر چې نیم تان زیات وي هم یې نه دغه کوي نه پرېږدي وایي چې نیم تان دې زیات وي دغه وزستي ما جوالیان ورلېږلي وو ورته وایي چې نیم تان زیات دی بیا هم په خدای چې هغه موټر یې بېرته شاته کوي دغه نو څنګه زموږ سره کېږي دغه نه مزوروي په یوه موټر باندې پنځلس زره روپۍ قسم ده چې زموږ افغانۍ زیاتې راځي او دلته موږ ته خپل سر نه پوره کوي د یخوا ګمرکونه زیات وي دا اشرف غني صاحب څخه خو زموږ دغه هیله توقع وه چې موږ ولدی به وطن ته تجارانو ته پانګوالو ته خدمت وکړي قسم په خدای چې ټول یې غلق شو نه ولیدي سپا چور یې کړلو نو د دغه مارکېټه پورې درې واره موټر ورځي وراځي وایي چې اجازه نشته نیم تان کې اضافه یې هم وایي چې نه پرېږدمه خو چې کله پنځلس زره روپۍ اتلس زره روپۍ د موټر په سر باندې اخلي قانوني غیر قانوني اخلي پارچې هم نه ورکوي هغه کوم مامورین چې دي وایي که چېرې د غره پارچه غواړي دولس زره روپۍ راکړه که پارچه نه غواړي شپږ زره روپۍ راکړه خو که چېرې شل زره دي زموږ نه دولت واخلي چې دولت خزانې ته ولاړې شي دغه په غلا باندې دي نه کېږي دغه زموږ پیام نشر کوي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالحق د خوست ولایت منځي ولسوالۍ څخه در سره په تماس کیم زموږ د ولسوالۍ خوندي او زموږ د برنامه خوندي په ټولګي کې د شاګردانو شمیر له حد څخه زیات دی او په یو ټولګي کې د شپږ څخه نیولې تر اتیا پورې شاګردان زده کړه کوي او موږ نشو کولای چې په سمه توګه زده کړه وکړو نو شاګردانو زیات شمیر زموږ د خو زده کړې خنډ ګرځېدلې دي ما د پوهنې ریاست او د پوهنې وزارت څخه د هیلت نه چې موږ د ښوونځیو غمو خوري او په موږ باندې بس وخت تیر نه کړي تاسو څخه مننه کوم زه
جواد نه خیل نګرات نه خبرې کوم تاسو هغه ماجرین رئیس یې ورځ راوغواړي دغه معلومات وکړي دغه ته ظالمان یې سل سل نمرې اخیستي پنځوس پنځوس نمرې دی یو سړي دا موږ د شپږم هم کار وکړو دغه ماجرینو
السلام علیکم زه اختر جان زم د کندهار ولایت څخه خبر مشکل ده چې موږ په کندهار ولایت کې مکتبونه په پنځوي ولسوالۍ کې نه څه د پوهنې وزارت څخه خدمات ده خوښ ده چې موږ په پنځوي ولسوالۍ کې مکتبونه خلاص کړي وسلام
السلام علیکم زه ناصری حقانی د اردو ولایت د جذاب ولسوالۍ څخه خبر کوم د ماره په وزارت د هله د کلو د رسالي شون دي پر اخي او مشته مسلکي استادان را وحتي مننه او سلام مخته پوان
باندې السلام علیکم زنیان الله المنزلت ندالي رسالي خاصره د پیغام چې د مسله تین چې نه شغان نشي زما دا او لورو چارواکو پورې یعنی در محترم اشرف غني صاحب او ډاکټر عبد الله صاحب چې اجرایی رئیس دي په دوه دوار زما دا غوښتنه چې دا کوم افغانان د یاران په زندانو کې ناست دي ادامونه ورکوي او ادامېږي په کلونه کلونه هلته ناست دي آیا تاسو یو غم یې خوړلی که نه دی محترم اشرف غني صاحب او محترم ډاکټر عبدالله زما دا پیغام د دې تر غوړونو ورسوي هله کوم مرور چې تاسو د دغه خپل افغانانو غم خوري دا د اوس کې له الحمد د مو لړی روانه د پکلونو کلونو نه شي څو کې فرصت به تاسو هم نکي
السلام علیکم څنګه یم اسلام محمد روزګان د ولایت د جزاب د مصادی د چونی د کریر څخه خبر کوم د شاهزاده محمد زیم زه د نور مقامات د خواهش کوم چې موږ په ولایت کې د خلک کاری بیا څه د هیڅ کار نه سمګرو کارونه موږ د اشرف غني څخه د خلک په څیر په ولسوالۍ کې کاروبار کې داخل ستاسو هم د خیر په معنا
السلام علیکم شفیق همدر جن د کندهار د ولایت څخه تاسو سره په تماس کیم موږ د کندهار خلکو د ډیرو سخت مشکلات سره مخامخ یو ورځ ټول د کاروبار سره خلاقي زوړه سره د اقتصادي مشکلات سره مخ کیږي کچیر محترم اجرایی رئیس او محترم رئیس جمهور ودا ځای ته فکر ونه کی نو د کندهار خلکو د دغه هم د مشکلات سره مخ شي
اور دې المند څخه ګوراغم ما رنگ می درته ولې دې پرمن کې به به کاری ده خلک ته کوټ کور دي در بازار دي به ویا غوانی کار نه پیدا کړي ځل په فکر دلته سکوت خوایش کوم دغه مشران څخه په دغه یلمند کې وخارانو غریبانو مسکینانو ته یو کار پیدا کی د خدای په امان.
ګرانه دوسته، ستاسو شکایت او نظر مو واورید. الکتری تاسو هم شاهد یاست، موږ په تیرو خبرونو کې او هم د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې پر دې موضوع لبیلابیلو چارواکو سره خبرې کړې دي. خدای چې د ستونزه تر اوسه نه ده ورسوي او په پرله پسې ډول د دوستانو ورته شکایت اورونو، هیله ده چې اړوند مسولین په غور سره واوري او توجه ورته وکړي. البته دا خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي، بلکې د هغو افغانانو ستونزې او شکایتونه رانغاړي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو، سیمو، کلیو او بندو کې ورسره مخامخ دي، او موږ ته د ټلیفون لاري د پیغامونو پر ډول استولې دي. د پیغام ثبتونکو د دستګاه شمیره چې په پای کې درته خبريږي در سره ولې کوي. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.